الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله
السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
گزشتہ جمعے میں میں نے
دا خطبہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز د کال دوسر سوارلس د فروری د میاشت پا اتیشتہ منیٹا د بیت الفتوح لندن نے ارشاد فرمائے. دل تب دہاغ خطبے پختو ترجمہ د احباب پا خدمت کے وران نکاو. تیرا جمعہ ماد حضرت مسلم مود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارے کی چکا ما دا حضرت مسلم مود علیہ السلام پیشن گوئی دا دا حقی پا حوالہ خبر کرے وے پا دی لڑکی دا ہوئی دا ظاہری و دا باطنی علوم نا دا پورکے دو خبر شوئے وا او دام چی دا ہوئی دا علم او دا معرفت او دا قرآن دا تفسیر چکم نکانتی دا ہوئی اثر پا غیار و باندم شوئے دے او د دې اثر اعلان هم خلک بازار کوي. دا وی کارنامه او د هغه کارنامو برکه دا سرګندونه خو دومره وسط لري چې تر میاشتو بلکې کلونو پورې ذکر کې دي شي او ظاهر ده چې دا سه بیان به ممکن نه وي. خو یو خبره ده چې په تیره خطبه کې ما ذکر کول غوښتو خو د وخت کمی د لاسه مې ونکړی شو خو نن به ذکر وکم. دا خبره نوی کاله زړه ده او عمده ښار یعنی لندن سره تعلق دی. تاسو کې ډیر خلک به خبر وي چې د کال 1924 د ستمبر په میاشت کې دا عالمی مذہبونو یو کانفرنس منعقد شوی وو چې پکې حضرت خلیفۃ المسیح ثانی بنفس نفیس پخپل شریک شوی وو. نن سبا دې خلکو سره زمونږ پیژندګلو شته، تعلقات ورسره لرو او د دنیا په مختلفو ځایونو کې چې په احمدیانو کم ظلمونه روان دي د هغې په وجه د بشري حقونو تنظیمونه هم زمونږ طرف ته پام لري په موږ نظر دی. او بیا هم د دغو تعلقاتو په وجه دلته او په نورې دنیا کې هم د پارلیمان غړو او تعلیم یافته طبقې سره زمونږ پیژندګلو شته. خو په هغه زمانه کې دا هر څه نه و. خو دې نه باوجود چې خدای پاک کم خاص حالات پیدا کړل نو پخپله د کانفرنس انعقاد کوونکي د کانفرنس انتظامی پس له مشورې حضور ته خواست کړی وو چې هغوی د لندن ته راشي او د اسلام په هکله دی یو څو خبرې وکړي. دې کې د خدای پاک خاص تایید او نصرت شامل وو. بیا چې موږ د جومات هغه وخت چې کوم مالی حالات وو هغه په هغوی نظر وکړو نو هغه وخت حضرت مسلم مود رضی الله تعالی عنہ ځان سره دلته د یولسو کسانو یوه ډله مراوسته وه او داسې معمولی خبره نه وه. خپل خرڅ خو حضرت مسلم مود رضی الله تعالی عنہ پخپله کړی وو او د نورو لپاره قرض اخیسته شوی وو. بهرحال مخکې خو دا فیصله شوې وه چې نه دي تلل په کار، د نه تلو فیصله شوې وه. خو بیا د دعا او استخارې او د جمعه سره مشورې نه پس په دې سفر هغوی روان شو او په دې کې د خدای پاک د تایید او د نصرت نظارې موږ ته هر ځای کې ښکاري. دا د خلیفۃ المسیح د یورپ وړومبی دوره وه او دې سره د عربو ملکونه هم شامل وو. په دې دوره کې د عربو ملکونه هم شامل وو لکه سوریا، مصر او فلسطین وغیرہ. دغو ملکونو ته خو د حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نه بغیر د یو خلیفہ دوره هم ند شوی او هغه نه پس حالات خو مسلسل خراب شوی دی او مسلسل پابند لګی دی دی دا وخت بزده کانفرنس مختلف مختصر حالات او د حضرت خلیفۃ المسیح ثانی بارے کې د انگریزانو تاثرات هم وړاندې کوم دا دغه تاثرات کا یو خو د حضرت مسلم موت د ذات علمیت ظاهری نو بل خو ته د خدای پاک د خاص تایید سرګندونه هم کیږي د دې زنه تاریخي اړخونه هم دي چې په کار د جسمو زلمی دي ته خبر وي په هغه زمانه کې به سفرونه د اوبو جهاز کې کېده او ډېرې ورځې به پکې لګېدی یوه ورځ حضرت مسلم موت رضی الله تعالی عنہ خپلو ملګرو له جمع ورکوله په ارشی د جهاز د وړومبی او د دویمه درجې ترمنځ نو د جهاز ډاکټر چې د اطالیې وو هغه هلته نه تیر شو دوی موږ نه فرق شوي وو ناست نو دوی چې داسې وکته په ناسته نو بختیار د خولې نه دا وته چې حضرت مسیح علیه السلام او د هغه دولس حواریان دا روایت د ډاکټر حشمت الله صاحب دی هغوی وایي چې ما چې دا واورېده نو سخت حیران شوم چې دا ډاکټر چې د اتلیې دی او داسې د پاپیروم د وطن سره تعلق دی نو هغه څومره صحیح او عارفانه خبره وکړه د حضور رضی الله تعالی عنہ سره چې کم یولس ملګری وو هغوی سره دولسم چودھری محمد شریف صاحب وو چې په خپل په هغه سفر کې هغوی سره شامل شوی وو اوس د هغه کانفرنس چې ویمبلی کانفرنس بلل کیږي د هغې تاریخي پس منظر او اغراض او مقاصد به وړاندې کړم د کال 1940 په اوایل کې چې د ویمبلی مشهور نمایش په سلسله کې ویلیم لافٹس ہیئر نوم سوشلسٹ لیڈر دا تجویز وړاندې کو چې د عالمی نمایش سره سره د یو مذهبي کانفرنس هم وکړی شي چې پکې د انګلیسي اقتدار لاندې چې کم مملکتونه دي هغه وخت د برطانی حکومت دنیا کې په ډیرو ملکونو باندې خورو نو تجویز دا و چې د دغو مملکتونو نه د مختلفو مذهبونو غړو له بلنه ورکول پکار ده چې هغوی د په کانفرنس کې شامل شي او د خپل مذهب په اصولونو دی رڼا واچي د نمایش په منتظمینو کې ځینې مستشرقین هم شامل وو هغوی دغه خیال سره اتفاق وکړو او په لندن یونیورسټي کې چې کوم د شرقي علومو سکول دی یعنی سکول آف اورینټل سټډیز نو د هغې د انتظام لاندې په یوه وسیع پیمانه د دغه کانفرنس انعقاد لپاره یوه کمیټي جوړه شوه او کانفرنس لپاره مقام امپیریل انسټیټیوټ لندن وټاکل شو او د کال 1940 دویشتم ستمبر نه واخله تر دریم اکتوبر پورې تاریخونه وټاکل شو کمیټي چې د کومو مذهبونو غړو له د شرکت بلنه ورکړې وه هغه دادی هندو مذهب اسلام بودھ مذهب پارسی مذهب جین مذهب سکھ مذہب تصوف برہمو سماج آریہ سماج اور کنفیوشیسزم وغیرہ ہر وقت حضرت عبدالرحیم نیر صاحب ہم لندن کی وہ ہوئی د کال 1903 په اوایلو کې لندن ته راغلی وو هغوی په لندن کې وو خو د دې کانفرنس نه خبر نه وو او هغه وخت کانفرنس لپاره کمیټه جوړه شوې وه او د تقریر کوونکي او د تقریر کوونکو فهرست هم جوړ شوی وو او ټاکل شوی وو دا چې څوک څوک به تقریر کوي او نور ټول کار پې مکمل شوی وو نو او د کال 1940 هم یوه برخه تیره شوې وه او نو یو ځل دوی چېرته ناست نو د هغوی په مخ کې چا په خبرو کې د دې کانفرنس ذکر وکړو نو هغوی لاړل او د کمیټې جوائنټ سیکرٹری ایم ایم شارپل سره ملاو شو. هغوی چې د دوی خبرې واورېدې نو محسوسه یې کړله چې د اسلام باره کې د احمدیه جومات نقطه نظر خامخا وړاندې کېدل پکار دی. نو په کمیټه کې د دې خبرې ذکر وشو. د کمیټه نائب صدر ډاکټر ټامس ډبلیو آرنلډ دې طرف ته پام ګرځولو چې د مقررینو باره کې عبدالرحیم نیر صاحب سره د خامخا مشوره وکړی شي. دومره د هغو شخصیتو د علم نه هغه متاثره شوی و. نن سبا ځینې وخت زموږ خلک همت وبیلي چې اوس خو وخت تیر شو او اس نه شي کېدی. خو هغه وخت د هر څه کېدو نه باوجود هغوی همت کړی و او ټوله انتظامیه قایله کړې وه. نو نیر صاحب سره بیا په پروګرام نظرثانی وشو. د هندو مذهب او د بودھ مذهب غړو سره سره د تصوف نمائندګۍ لپاره هم نیر صاحب سره مشوره وکړی شوه. او تصوف لپاره د حضرت حافظ روشن علی صاحب رضی الله تعالی عنہ نوم ولیکلی شو. خو ورسره هغوی ورته دا وویل چې تر څو د جماعت احمدیه د امام د حضرت خلیفۃ المسیح ثانی اجازت نه وي نو حافظ روشن علی صاحب نشی راتلے. نو کمیٹے کی جس سنگھ دا نامی وڑان دیکھ شوئے نو ڈاکٹر آرنلڈ و پروفیسر مرگلیت کمیٹے نور غڑو سرا ڈیر پا مینے و پا خلوص دا فیصلو کا چھے دا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی پا خدمت کی کانفرنس کی شمولیت لپارا خواست کول پکار دے. او ورسره دا گزارش د هم اوی ته وکړی شي چې هغوی د حضرت حافظ روشن علی صاحب د ځان سره راولي. دا سید د حضرت خلیفۃ المسیح ثانی په خدمت کې د لندن د لویو لویو مستشرکینو لخوا بلنه ولېږل شوه. بهرحال لکه څنګه چې ما وویل چې ډېر سوچ نه پس دا دعوت قبول شوی و. د دې دعوت بلنه د دې کانفرنس بلنه قبول شوی وه. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی د کانفرنس لپاره یو مضمون لیکل شروع کو او د هغې ترجمه او اصلاح وغیرہ چودھری ظفر اللہ خان صاحب، مولوی شیر علی صاحب او مرزا بشیر احمد صاحب اوکا. خو کم مضمون چې لیکل شو هغه ډېر اوږدو. د هغې لستل مناسب، د هغې اورول مناسب نه وو او دومره وخت هم ور لپاره نه وو، ځکه چې لوستل ممکن نه وو او خلاصه بیانول یې مناسب نه وو. نو ځکه بیا دا فیصله وشوه چې یو بل مضمون دې ولیکل شي. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی یو بل مضمون ولیکلو او بیا د هغې ترجمه وشوه. بیا هغوی روان شو او دا کانفرنس لکه څنګه چې ما وویل په 23 ستمبر کال 1940 شروع شوی و. دا د یورپ د تاریخ هم یوه زرینه ورځ وه، ځکه چې په دغه ورځ په هغه ویمبلی کانفرنس کې به د حضرت خلیفۃ المسیح ثانی هغه بے نظیر مضمون لستل کېدو. او دا مضمون چې کله واورول شو نو د اسلام او د احمدیت ښایست به نورم زیات شو. یورپ ته د اسلام پیغام په صحیح رنګ کې وړاندې کړی شو. او د حضرت مسیح موعود علیه السلام چې یو خوب و چې هغوی په لندن کې تقریر کوي، او د دې خوب ذکر حضرت مسلم موعود هم خپل تقریر کې کړی و، نو هغه خوب سره د پوره شان سره د یو شان پوره شو. وایي چې د مضمون لپاره وخت مخام 5 بجې ټاکل شوی و. دې نه مخکې 2.5 ګنټو نه خلک مسلسل ناست وو او د اسلام باره کې یا د مذهب باره کې خبرې اورېدې. خو څنګه چې د حضور د تقریر وخت راغلو نو دا نه چې عمده خلک صرف ناسو، بلکې ښه په شوق نه صرف دا چې هغوی ناست وو، بلکې نور خلک هم هال ته راتلل شروع شو او ټول حال بالکل ډک شو. دې نه مخکې بل یو لیکچر لپاره د حاضرینو شمېر دومره نه وو. د اجلاس صدر تھیوډور موریسن وو. هغوی د حضور تعارف وکړو او بیا ډیر په ادب او احترام جذباتو سره وي ته خواست وکړو چې هغوی دې خلک په خپلو کلماتو محسوس کړي. په دې حضرت خلیفۃ المسیح ثانی چې سره د خپلو ملګرو په سټیج ناست وو، هغوی راپاڅېد او په انګریزۍ کې یو مختصر خطاب وکړو چې صدر صاحب ورونو خویندو، ټولنه مخکې خو زه د خدای شکر کوم چې هغه د دې کانفرنس د بانیانو په زړه کې دا خیال پیدا کړو چې خلک دې داسې د مذهب په هکله تکرونه واوري او دا فیصله دې په خپلو کې چې هغوی ته کم مذهب خپلول پکار دی. بیا هغوی فرمایل چې اوس به زه خپل مرید چودھری ظفرالله خان بارتلا ته به ووایم چې هغوی دې زما مضمون تاسو ته واوري. هغوی وفرمایل چې زه په خپله ژبه کې هم داسې لیکل شوی تقریر نه کوم او د دې عادت نه لرم، ځکه چې زه همیشه زبانی تقریر کوم او تقریرونه د سو گھنٹو وي. هغوی فرمایل چې تر شپږو گھنٹو پورې هم زه تقریر کوم. هغوی دا هم وفرمایل چې د مذهب معامله هم په دې دنیا کې ختمه نه شي، بلکې پس له مرګ په بله دنیا کې هم دا جاری وي. د انسان دایمی راحت مذاهب سره وابسته دی، نو ځکه تاسو په دې سوچ او غور وکئ او زه امید لرم چې تاسو به په توجه دا واورئ. بهرحال هغه مضمون اورولو کې حضرت چودھری ظفرالله خان صاحب یوه گھنٹه واخسته او دا مضمون ډېر د شوکت نه ډک انداز کې واورولی شو. دینه باوجود چې د چودھری صاحب مرای لږه خراب وه، خو خدای پاک خاص تایید فرمایلو او هغوی په ډېر ښه رنګ کې هغه تقریر واورولو. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی په یوځای کې دا فرمایلی دي چې دا کم مضمون حضرت چودھری ظفرالله خان صاحب اورولی وو دا اصل کې زما ژبه وه. بهرحال دې مضمون نه پس په حضرونو باندې د وجد یو کیفیت تاری وو. داسې ښکارېده چې لکه حاضرین ټول احمدیان دي، ټول خلک ډېر په شوق تر اخره ناست وو. په مضمون کې چې کله د اسلام باره کې به داسې خبره بیان شوه چې د حاضرینو لپاره به هغه نوې وه، نو ډېرو خلکو به د خوشحالۍ نه ټوپ کو. د غلامۍ، سود، د تعدد ازدواج وغیرہ مسئلے ډېر واضح بیان کړی شوی وي. د مضمون دا برخه صرف سړو نه بلکې ښځو هم ډېر په شوق اورېدلې وه. یوې گھنٹې پس چې کله لیکچر ختم شو، نو خلکو په ډېرې ګرم جوشۍ تر ډېر وخته لاسونه پړکول. د اجلاس صدر تر ډېرو منټو پورې انتظار کړی وو. دا مضمون د انوار العلوم په اتم جلد کې موجود دی. بهرحال خلاصتاً دا چې په دې مضمون کې حضرت خلیفۃ المسیح ثانی مخکې د جماعت احمدیه د بنیاد او د قیام ذکر کړی دی چې په 1909 کې بنیاد ایښودل شوی وو. هغوی دا فرمایل چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام دعوه د محدودیت وه چې پیشنګویي رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم فرمایلی وه. همدغه شان د مسیحیت دعوه هغوی کړې وه چې پیشنګویي په انجیل او په اسلامي کتابونو کې موجوده ده. د دغه دعوې په وجه هغوی له هر خوانه د دغه دعوې په وجه هرې خوانه د هغوی مخالفت شوی وو. مسلمانانو عالمانو د هغوی ډېر مخالفت کړی وو، خو د دې نه باوجود هم خلک د هغوی نه چاپېره جمع کېدل شروع شو او د خدای پاک په فضل یو جماعت جوړ شو او بیا د دنیا نورو مختلفو ملکونو کې هم ورو جماعت جوړېدل شروع شو. دا زه د مضمون خلاصه، انتهایي خلاصه بلکې نکات وړاندې کوم لګیا یم. هسه خو چې کم مضمون اورولی شوی وو، نو په هغې کې هم یوه ګھنٹه لګېدلې وه او هغې نه مخکې چې کم مضمون لیکلی شوی وو احمدیت یعنی حقیقی اسلام په نامه، نو هغه خو ډېر اوږدو او یو کتاب ترې نه جوړېږي. بهرحال حضرت خلیفۃ المسیح ثانی فرمایل چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام وفات نه پس د خلافت نظام جاری شو او د دغه خلافت د نظام لاندې دا مشنونه روان دي او د دنیا نورو ډېرو ملکونو کې جماعت قائم شوی دی. د هر مذهب خلک په جماعت کې شاملېدل شروع شوی دي. بیا دا وویل چې حضرت مسیح موعود علیه السلام ډېر واضح دا فرمایلی دي چې د پیشنګویانو مطابق د مسیح موعود ضرورت به هم په دې زمانه کې راپېښېدو، ځکه چې همده هغه زمانه ده او داسې حالت دی چې یو نه یو مسلح یا مسیح پکې راځي او هغه مسیح او مهدی راغلی دی چې پیشن گویا نه شوی دی یا نشانه خود لري شوی وي. بیا وی دا مول چې حضرت مسیح مود علیہ السلام فرمایلی وو چې خدای پاک خپل نیکانو بندگانو سره کلام کوي، دا وی دعاګانې اوري. خدای پاک رحیم او مشفق دی. هغه مسیح مود په دې زمانه کې را لېږلې دی او د دنیا د اصلاح سامان جوړ کړی دی. حضرت مسیح مود علیہ السلام د خدای پاک په ذات یقین پیدا کړی دی، د هغه توحید ثابت کړی دی او یقین پیدا کړی دی، او داسې نن هم د هغه د ژوند کېدو ثبوت را کړی دی. او ډېر واضح دا فرمایلی دی چې که یو مذهب د خدای پاک د وجود کامله پیژندنه نشي کولی، نو هغه مستحق نه دی چې مذهب وبللی شي. بیا حضرت مسلم مود په خپل مضمون کې د انبیا حیثیت او روحاني ترقی لپاره د هر انسان د خدای پاک سره تعلق وضاحت هم فرمایلی دی. بیا وی دا وفرمایل چې حضرت مسیح مود علیه السلام ډیر په حکمت او په دوراندیشه بیان فرمایلی دی چې قرآن اخیری او کامل شریعت دی. خدای دې دا مطلب نه دی چې انسان د عقل ترقی په آخری دور چې انسان عقل ترقی آخری دور ته رسیدلی دی، بلکې د قرآن د آخری کتاب کې دو ښایست دا دی چې په دې کې د علمونو یوه خزانه پټه پرته ده چې صرف هغه تنه بیا مومي چې د لټون لپاره سنجیده وي، او سره د سنجیدګۍ چې دا لټون وشي نو بیا صرف دا نه چې د انسان روحاني ترقی کیږي، بلکې نور پټ دنیاوي او علمی مضمونونه هم په قرآن کې هر چا ته د خپل خپل ذوق مطابق ترلاسه شي. حضرت مسلم مود دا مو فرمایل چې قرآن هغه الزام رد کوي چې کم په مسلمانانو لګي چې اسلام د تورې په زور خور شوی دی، او دلیل کې هغه آیت وړاندې کو چې کم په قرآن کې راغلی دی چې په دین کې هیڅ قسم جبر نشته. د جنگ ضرورت او د دې اجازت صرف هغه وخت وي چې کله د اسلام د بربادولو کوشش وکړی شي یا ورته د زیان رسولو کوشش وکړی شي. بیا مختلف موضوعات دي چې کوم هغوی په خپل تقریر کې بیان فرمایلی دي، مثلا د غلامۍ موضوع دی لکه څنګه چې مخکې ذکر وشو، د سود حرمت، یو نه زیات ودونه، طلاق، اخلاقي تعلیم او حیات بعد الموت. د دغو ټولو باره کې د اسلام نظریه څه ده، په دې هغوی رڼا اچولې وه. بیا د حضرت مسیح مود علیه السلام د صداقت ثبوتونه ورکړي وو، د هغوی په تایید کې چې کوم الهي نشانات وو د هغوی ذکر فرمایلی وو. بیا خپل مضمون کې حضرت مسلم مود رضی الله تعالی عنہ د حضرت مسیح مود علیه السلام د هغه رویا ذکر هم فرمایلی دی لکه څنګه چې مخکې ذکر وشو، رویا کې حضرت مسیح مود علیه السلام لیدلی وو چې هغوی په لندن کې په یو سټیج ولاړ دي او په اسلام باندې یو تقریر کوي، او بیا وروسته یو څو مرغان هم نیولې دي. نو د دې خوب هغوی دا تعبیر فرمایلی وو چې په لندن کې به د هغوی د تعلیم تبلیغ کیږي او د هغوی په معرفت به خلک په اسلام کې داخلیږي. او د دې رویا ړومبی تعبیر د حضرت مسلم مود رضی الله تعالی عنہ د دې تقریر په صورت کې پوره شو. بیا هغوی د حضرت مسلم مود علیه السلام په حواله دا مو فرمایل چې که څوک د تعصب نه پاک شي او صداقت نه خبردو لپاره تر څلوېښت ورځو پورې دعا وکړي، نو صداقت به هغه ته خامخا ښکاره شي. د مسیح مود علیه السلام ټول اقتباس هغوی کې ورکړی وو. په آخر کې حضرت مسلم مود رضی الله تعالی عنہ خپل مضمون ختم کړی په دغو ټکو وو چې خویندو ورونو، د خدای پاک رڼا تاسو لپاره وځلیده، او کومه خبره چې دنیا د زمانې د تولد په وجه یوه عجیبه افسانه ګڼله، هغه عین ستاسو د سترګو مخامخ څرګنده شوه. د خدای پاک جلال د یو نبی په ذریعه تاسو ته څرګند کړی شوی دی، هغه نبی چې پیشنګوئی یې حضرت نوح علیه السلام نه واخله تر رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم پورې ټول انبیاو فرمایلی وو. خدای پاک نن یو ځل بیا تاسو دا ثابته کړه چې هغه صرف د مړو خدای نه دی بلکې د ژوندو خدای هم دی. صرف د هغو خلکو خدای نه دی چې کم وروسته تیر شوي دي بلکې د هغوی هم خدای دی چې مخکې به راځي. نو تاسو دا رڼا قبوله کوئ او خپل زړونه پې روښانه کوي. خویندو ورونو دا دنیا ارضی ده خدا خیال کول غلطی ده چې دینه پس فنا ده. فنا خو هیڅ سیز نه دی. روح فنا لپاره نه بلکې د ابدي ژوند لپاره پیدا شوی ده. د خپل د پیدایش د لحظې نه انسان په یو داسې لار روان شي چې چیرې به ختمیږي نه. او مرګ سوای د دینه بل څه نه دی چې د هغه رفتار زیات کړي. دا لاسه خبره ده چې تاسو په وړو وړو مقابلو کې خو د یو بل نه د وړاندې کېدو کوشش کوئ، خو هغه لویه مقابله نظر کې نه ده چې پکې د حال او د ماضي او د مستقبل ټول خلک به خامخا برخه اخلي. تاسو خبر نه یې چې په مشرق کې یو فرستاده ده مبوس کړی شوی دی او خدای پاک د هغه په ذریعه صداقت ستاسو دروازو ته رارسولی دی. تاسو په رښتونی زړه د هغه فضل شکر وکړئ چې په تاسو شوی دی چې په تاسو نور فضلونه هم نازل شي او د هغه رحمت اخستو لپاره تاسو مخکې منډه کوي چې تاسو لپاره د هغه مینه یو جوش وي. دا لاسه خبره ده چې تاسو هغو ټولو سیزونو ته خو د نفرت په نظر ګورئ چې خوب راولي او دماغ کې سستی پیدا کوي، نو بیا په داسې سیز تاسو څنګه مطمئنېدای شئ چې نفع نه درکوي او د روح خواهشات در لپه زور ودرئ. تاسو د بوتانو مخې ته د ټیټېدو نه خو انکار کوئ، خو بیا څنګه یو داسې بوت ته ټیټېدای شئ چې د ژوند هیڅ علامت پکې نشته؟ راشئ او د ژوند دا ربانی شراب وسکئ چې خدای پاک تاسو ته مهیا کړی دی. دا یو داسې شراب دی چې عقل پې مري نه بلکې مضبوطیږي. یا د ناوې ملګرو خوشحاله شئ. دا د بایبل په حواله د بایبل په رنګ کې بیان فرمایله ده چې یا د ناوې ملګرو خوشحاله شئ او د خوشحالۍ سندرې ووایي، ځکه چې زلمی را رسېدلی دی. څوکم چې لټولو هغه هم وموندو. د چا چې انتظار کېدو تر دې پورې چې د انتظار کوونکي نظر پرې تت شو، هغه اوس تاسو سترګې روښانه کوي لګیا دی. مبارک دی هغه چې د خدای په نامه راغلی دی. څوک چې هغه بیا مومي هغه هر څه بیا مونتو، او څوک چې هغه نشي لیدی هغه هیڅ نشي لیدی. وآخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. دلته هغوی خپل تقریر ختم کړی و. نو په ډېر جرأت او په ډېر حکمت هغوی د اسلام خوبی بیان کړی وی او د اسلام دعوت ته هم ورکړی و. لکه څنګه چې ما وویل چې دا تقریر د یوې ګنټې نه لږ زیات وخت پورې جاری و. د دې یوه ډېره مختصره خلاصه د یو څو نکات په حواله مې وړاندې کړه. اوس د دې تقریر چې په حاضرینو کم اثر و د هغې باره کې بیانول غواړم. د کانفرنس د اجلاس صدر وویل لکه څنګه چې د الفضل په رپورټ کې لیکلی شوی دی، د جماعت احمدیه د امام یعنی د حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی الله تعالی عنہ مضمون چې واورول شو، نو سر تھیوڈور موریسن په خپل صدارتی تبصرې کې وویل چې د جماعت احمدیه او د نننۍ زمانه کې چې کومې نورې سلسلې پیدا شوې دي، نو دا وی پیدا کېدل ثابتوي چې اسلام یو ژوندی مذهب دی. د دې د تجدید متعلق خلک اعلی مطالعه جاری ساتي. مرزا بشیر الدین چې ورسره شنو پټکی په سر کړی ډیر متبین هم وو، او فرمایل چې سلسله احمدیه په موسوي سلسله کې د عیسوي سلسلې په شان په اسلام کې یو ضروري او قدرتي تجدید دی چې غرض دا نه دی چې یو بل شرعي قانون دی جاری کی، بلکې د اصلي او د حقیقي اسلام اشاعت مقصد دی. بیا صدر صاحب ویل چې ما ته زیات د څه ویل وجد نشته، ځکه چې د مضمون د خوبی او د لطافت اندازه مضمون په خپله ورکا. دا د خپل او د حاضرینو لخوا هم د مضمون خوبی د دغو خوبو ترتیب خیالات او د استدلال د طریقې اعلی درجې لپاره د زغرت المسیح شکریہ کوم. د حاضرینو مخونه د حل په جبه زما د وینا سره اتفاق لري، او زه دا یقین لرم چې هغوی دا اقرار کوي چې زه د هغوی له طرفه مننه کولو کې په حق یم، او د هغوی د ترجمانی حق پوره کوم لګیا یم. بیا حضور مخاطب کړل او وی ویل چې ستاسو د لیکچر په کامیابۍ زه تاسو ته مبارکي ویم، او نن چې څومره مضمونونه واورولی شو په هغوی کې ستاسو مضمون بهترین و. او دینه پسم سر تھیوڈور موریسن ډیر وخت پورې په سټیج ولاړ و، وروسته هم بار بار د مضمون تعریف کولو. د مضمون د نکات مندې لپاره وړاندې کړل چې په دې مضمون کې د اسلام تبلیغ شوی و، او دا په آخر کې چې کومه پیرا واورول شوه په هغې کې خو صفه دا ویل شوی و چې کوم مسیح چې راتلو به هغه راغلی دی. بیا د فری چرچ مشر ډاکټر والټر واش چې پخپله یو فصل بیان لیکچرر و، هغه خپل تاثرات بیان کړل او وی ویل چې زه ډیر خوشقسمت یم چې ما ته د دې لیکچر د اورېدو موقع ترلاسه شوه. بیا د قانون یو پروفیسر و، هغه وویل چې ما چې دا مضمون اورېدو نو ما دا محسوسه کړله چې لکه دا ورځ د یو نوي دور آغاز کوي. بیا وویل چې که تاسو په بله طریقه په زرګونو روپۍ خرچ کړې وي نو دومره زبردسته کامیابي به نه وه ترلاسه کړې، نو بیا به هم دومره زبردسته کامیابی به تاسو ته نه وي ترلاسه شوې. بیا یو پادری وویل چې درې کاله شوي دي چې ما ته خوب کې داخله شوي وو چې حضرت مسیح علیه السلام د خپلو دیارلسو حواریانو سره دلته تشریف راوړی دی، او زه ګورم چې خوب زما پوره شو. مخکې د دولسو حواریانو ذکر ما کړی دی، د دیارلسم حواری حضرت چودری ظفر الله خان صاحب وو چې کانفرنس کې موجود وو، مخکې نلته موجود وو. نو داسې دیارلس حواریان پوره شو. د کانفرنس سیکرتر مسٹر شارپلز ویل چې خلک د دې مضمون ډېر تعریف کوي، او بیا په خپله دا ویل چې یو تن خو دا ویل چې حضور خو د دې زمانې لوتر ښکاري. ځینې ویل چې د دوی په سینه کې اور دی، او دا چې د دوی پرچه د ټولو پرچو نه خو. یو جرمن پروفیسر د جلسې نه پس په سړک وړاندې راغلو، حضور ته مبارکي ورکو، او وی ویل چې ما سره لوی لوی انګریزان ناست وو، هغوی دا ویل چې دا نادر خیالات دي چې هر ورځ اورېدو لپاره انسان ته نه ترلاسه کیږي. مسٹر لینچ د انډیا آفس یو لوی عہدیدار وو، هغوی هم تسلیمه کړه چې د حضور مضمون د ټولو نه اعلی او بهترین وو. بیا حضرت بھائی عبدالرحمان صاحب قادیانی بیانې چې یو تن حضور له راغلو او عرض ورته کو چې ما په هندوستان کې دیش کله کار کړی دی، او د مسلمانانو د حالاتو د دلایلو مطالعه مې کړی دی، ځکه چې زه یو مشنری په طور په هندوستان کې پاتې شوی یم. خو په کومې خوبۍ او په لطافت او په صفایي نه تاسو خپل مضمون وړاندې کو، داسې ما مخکې چرتم نه و اورېدلی. دا مضمون مې چې واورېدونه د خیالاتو د ترتیب او د دلیلونو په لحاظ په ما ژور اثر شوی دی. بیا یو تن و چې مضمون اورېدو لپاره د فرانس نه راغلی وو، هغه ویل چې ما د عیسایت مقابلې کې به اسلام له ترجیح ورکوله، خو په اسلام به مې بود مذهب له ترجیح ورکوله. خو اوس مې چې ستاسو مضمون واورېدو او د بود مذهب مضمون مې هم واورېدو، نو دا منم چې اسلام د ټولو نه بالا مذهب دی. په کمې خوبۍ او په خوش اسلوبۍ تاسو اسلام وړاندې کو، بل یو مذهب هم د دې مقابله نشي کولی. زما په زړه اوس د دې ژور اثر دی. بیا ګڼ شمېر کې ښځه ملته راغلې وې، او هغوی هم د دې مضمون ډېر تعریف وکړو. یوې ښځې ویل چې ځینو خلکو ماته ویل چې دیر از ا فایر ان هیم، یعنی دا سړی په زړه کې د اور په شان یو جوش لري. بیا مسز شارپلز ویل چې یو انګریز مل راغلو، دام سکتره وه او په انتظامیه کې شامله وه. نو وایي چې هغه انګریز راته ویل چې زه چیاو ته خو نه یم رابللی، هلته د چیاو انتظام هم شوی وو. نو ویلې چې چیاو ته مې مه رابلئ، خو دا اجازه تر له راکوي چې د نن راشم، ځکه چې زه صرف دا تن لیدل غواړم چې کوم د هندوستان نه اسلام وړاندې کولو له راغلی دی او د احمدیانو سردار دی. هغه تن حضرت حضرت صاحب سره ملاو شو خبره درې ورسره وکړه او بیا مولوی مبارک علی صاحب ته وویل چې ما د بود مذهب پر چې مور دی او نورم خدا پر چې د ټولو نه خوا. یو جرمن پروفیسر مخکې ذکر شو خو دلته په لږ تفصیل ذکر دی چې هغه په سړک روانو بیا را مخکې شو حضور ته مبارکي وویل او ورزه وکړو چې ما سره لوی لوی انګریزان ناست وو او ما کتل چې د تقریر دوران په هغوی کې ځینو به د خپل لاس په خپلو پتنونو وهل او ویل به چې ریئر آیډیاز ون کین ناٹ هیئر سچ آیډیاز ایوری ڈے چې دا ډېر نادر خیالات دي انسان داسې خیالات هره ورځ نه اوري. او هغه جرمن پروفیسر دا وویل چې ځینې ځایونو کې به خلکو بې اختیاره دا وویل چې واٹ اے بیوٹیفل اینڈ ٹرو پرنسپل چې څومره ښکلی او رښتونی اصول دی. هغه جرمن پروفیسر خپل رائے داسې بیان کړه چې مدیو لپاره دا د یوې لویې تبدیلۍ موقع وه او دا یو داسې کامیابی ده چې تاسو که زرګونو پاونډونه خرچ کړی وي نو بیا به هم داسې شهرت او دومره کامیابی به هم نه شو ترلاسه کولی. د مسټر لین ذکر وشو چې انډیا آفس چې لوی عہدیدار وو هغوی لیکچر اورېدلی وو خو د هغوی اهلیه هغه ورځ نه وه راغلې. هغوی چې کور ته لاړل نو هغې ته حل وویل نو په بله ورځ هغه راغله او د قافلې چې کوم خلک وو هغوی سره ملاوه شوه او ویل چې پرون زه نه وم راغلی خو زما خاوند چې کور ته راغلو نو ماته وویل چې لیکچر څومره کامیاب او مقبول وو. مس کارنج یوه ښځه وه چې د خدای منکره وه هغې وویل چې اټ واز چارمفل دا یو ډېر ښه او زړه راښکونکی مضمون وو ډېر اعلی خیالات وو نوې صداقت وغیرہ وغیرہ داسې الفاظ اکثر استعمال کړي وو. د بهائی مذهب یوې ښځه لیکچر واورېد او بیا موږ سره سره تر کوره راغلې وه هغې ویل چې ما بهائی خیالات لرل خو نن ستاسو لیکچر اورېدو نه پس مې خیالات بدل شو زه غواړم چې ستاسو زیات نه زیات لیکچرونه واورم مهرباني وکړئ ما ته ووایي چې ستاسو لیکچر به کله او چرته چرته وي زه به ورله ضرور ځم. یوه عیسائی ښځه خپلې لور سره راغلې وه هغه هم ډېر په خلوص حضرت خلیفۃ المسیح ثانی پسې راغله او خواست وکړو چې زیارت په ورځ زموږ کور ته چاوله راشي. حضرت صاحب د مصروفیت په وجه معذرت وکړو خو هغې ډېر په سر او په مینه په هغوی خپل خواست منظور کړو او ویل ورته چې کله هم تاسو سره وخت وي خامخا راشي. یو تن ویل چې دومره ښه مضمون وو چې د وطن د مینې نه هم زیات خوږ وو. بیا اخبارونو کې چې کوم ذکر وشو مانچستر گارڈین د خپل 23 ستمبر کال 1903 په شاد کې لیکي چې په دې کانفرنس کې د اسلام یوې نوې فرقې یو هیجان خور کو. د نوې فرقې لفظ هم موږ د اسنۍ لپاره استعمال کو کې نو دا خلک دا سم نه ګڼي. د دې فرقې بنیاد د دوی د وینا مطابق 23 کاله مخکې هغه مسیح ایښی دی چې پیشنګوئی په بایبل کې او په نورو کتابونو کې شوی وه. د دې سلسلې دعوه دا ده چې خدای پاک په خپل سري الهام د دې سلسلې بنیاد دې لپاره ایښی دی چې دا دې انسانان د اسلام په وسیله خدای پاک ته ورسوي. د هندوستان یو باشنده چې سپین پټکې په سر او نورانی او زړه راښکونکې صحرای وه کیره تور وه او حضرت خلیفۃ المسیح الحاج مرزا بشیر الدین محمود احمد یې لقب وو چې په اختصار ورته خلیفۃ المسیح ویلو شي. دا بره چې کومه تحدي درج ده دا هغوی په خپل یو مضمون کې وړاندې کړی وه چې عنوان یې وو اسلام میں احمدیہ تحریک. دا مضمون د دوی یو شاګرد چې سره رومی ټوپۍ په سر وه په کمال خوبۍ واورولو. خپل مضمون چې پکې زیاتره هغوی د اسلام حمایت او تایید کړی دی هغوی په یو پرجوش اپیل ختم کو چې پکې حاضرین بلل شوي وو چې هغوی دې د نوې مسیح نوې تعلیم قبول کړي. دلته د دې خبرې بیانم ضروري چې د دې پرچې په اختتام چې کم د تحسین او د خوشنودۍ څرګندونې د آوازونو په ذریعه وشوي د هغې نه مخکې یوې پرچې لپاره هم نوی شوې. حضرت بھائی عبدالرحمان صاحب قادیانی بیانی چې د مضمون په اختتام یو قرارداد وړاندې کړی شو چې په اتفاقی رائے منظور هم شو، او هغه دا چې داسې مفید معلومات، علمی خیالات او د اعلی درجې مشورې لپاره د حضور تشکر پکار دی. یو پروفیسر او پادری چې د لیکچر نه خبر شو نو مخکې کور ته راغلو، او بیا موږ سره سره د لیکچر ځای ته هم راغلی وو. هغه ډیر متاثره شوی وو. د سلسلې ځینې کتابونه مې په بیا اخیستی وو، او د لیکچر د خوبی نه دومره متاثره وو چې بار بار به په خپله کرسۍ راپاسېدو د لیکچر دوران. ډیر څه هغه واورېده، بیا د راتلو لوز یې کړی وو، او دا اقرار یې موږ کوو چې آینده به هغه د اسلام د دغو خیالاتو تبلیغ کوي، او په اسلامي اصول کې خلاص وي چې کوم خیالات بیان شوي دي هغه به راخلي، او هغوی باندې به واز او تبلیغ کوي. دا کوم مضمون چې واورولی شو، او دې نه مخکې چې کوم تیار شوی وو، لکه څنګه چې ما وویل چې د تولد په وجه اورولی کېدی نه شو، دا دواړه مضمونونه په انګرېزۍ کې ترجمه شوي دي. ځینې شمیرنو عادت یا د مشن هاوسونو یا د جمعه د کورونو چې کوم تفصیل آی کې ورکړی شوی دی، دا هم د هغه زمانې دی. اوس خو جمعه هغې نه ډېر مخکې تللی دی، خو د هغه مضمون چې کم ښایست دی، کم علم چې پکې دی، او باقی چې کم بیان دی، هغه نن هم قائم دی. نو زمونږ چې کم انګریزي دانه طبقه ده، زمونږ زلمو ته د خامخا لوستل پکار دی. خدای پاک دی په حضرت مسلم موعود خپل بشمیره رحمتونه ووري چې هغوی موږ لپاره تقریبا په هر مضمون کې یوه بے بها خزانه پرېښې ده، چې ذکر ما تیرې خطبې کې هم کړی وو. هر موضوع هغوی چړلې دی. فضل عمر فاؤنڈیشن ته پکار ده چې دا علمی خزانه د زر زر نورو ژبو کې د ترجمه کولو کوشش وکړي. سر کوشش خو هغوی کوي لګیا دي، خو د نورې تازه ضرورت دی. نن به د جمعې لمونځ نه پس یوه غایبانه جنازه کوو چې د مکمر کمال احمد کرو صاحب ته. دوی د ډنمارک اوسیدونکي وو. په کال 1942 کې د ډنمارک ښار هویبه کې پیدا شوي وو، او پس له ابتدایي تعلیم د استاذانو یونیورسټۍ نه ګریجویشن کړی وو، او کال 2003 پورې دوی په ډینش ژبه کې د تاریخ، مذهب او د جغرافیې تدریس کړی دی. دوی له یونیورسټۍ کې سبق ویلو چې ورته د اسلام قبلولو سعادت نصیب شو. دوی د عبدالسلام میډیسن شاګردانو کې شامل وو. د هغوی په ذریعه د 1960 د لسیزې په سر کې چې مکرم میر مسعود صاحب مرحوم هلته مبلغ وو، دوی ته د احمدیت قبلولو توفیق ترلاسه شوی وو، او بیا تر وفات دوی جومات سره ډېر د اخلاص، د وفا او د مینې تعلق قائم ساتلی وو. خلافت او خلیفه سره دوی د انتهایي درجې مینه او عقیدت، بلکې عشق لرلو. ډنمارک ته چې زه تللی وم، او ما سره ملاو شوی وو، نو ډېر اخلاص او وفا و دوی کې. بیمار هم و دوی، خو څومره ورځې چې موږ هلته وو نو باقاعده به راتلل. په مختلفو جماعتي عهدو هم دوی کار کړی دی. د مجلس خدا ملا احمدیه کامی قائد، او د کامی سیکرټری تبلیغ زمواره تر کلونو پورې ډېر په محنت او په صدق او په وفا دوی سرته رسولو دي. د تبلیغ شوق د جنون حد پورې لرلو. په هر موقع د ډنمارک خلکو ته د اسلام احمدیت پیغام رسولو کې دوی هیڅ کسر نه و پرېښې. د دوی اهلیه وایي چې د شپې ناوخته به د جوماتي کارونو نه وزګار شو، او کور ته به چې راغله نو بیا به د بل اجلاس منصوبه بندۍ لپاره به کېناستل، او نیمې شپې پورې به کار کول، او بیا امیر صاحب له رپورټ ورکولو نه پس به دوی ویده کېده. د ملګرو حلقه یې ډېره وسیع وه، او د ډنمارک لویو لویو خلکو سره د دوی ښه تعلقات وو. د ډنمارک امیر صاحب لیکي چې په کال 1980 1989 کې چې کله هغوی هلته مبلغ انچارج وو، نو کرو صاحب ډېر په اطاعت او سره د فرمانبرداری په جماعتي کارونو، په خاص طور د تبلیغ په شعبه کې شپه ورځ هغوی سره مرسته کوله. او هغه وخت چې د ډنمارک وزیر اعظم له په ډینش ژبه کې د قرآن ترجمه ورکړی شوه، نو هغه ډلې کې هم کمال کرو صاحب موجود وو، شامل وو، بلکې د هغه ملاقات انتظام هم مغوی کړی وو. دین علاوه د ماشومانو الکانو جنکو د زلمو تعلیم او تربیت لپاره به هغوی په مسجد نصرت کې هر جمعه د ماښام یو پروګرام کولو، او دې پروګرام کې به هغوی د الکانو جنکو د سوالونو جوابونه ورکولو، د هغوی د مسلو په حل به خبرې کولې. ډیر کتابونه دوی لیکلي وو او د جمعاتی کتابونو ترجمه هم هغوی کړی وې. د اسلامی اصول کی فلسفی چې کومه ترجمه په ډینش ژبه کې شوې ده په هغې د نظرثانی کار هم دوی کړی وو. د جماعت احمدی ډنمارک چې کومه درې میاشتنۍ رساله ده د ایکټیو اسلام په نامه چاپ کیږي د هغې اداره تر ډیرو کلونو پورې دوی تیر په خوبی کړی دی. همدغه شان د 1978 په لسیزو کې چې کوم مسلمانان پناګزین ډنمارک ته راتلل هغوی ته به هم دوی د احمدیت پیغام رسولو. په کال 2004 کې په دوی د فلج حمله شوې وه د هغې په وجه دوی د معذورۍ ژوند تیرولو خو د معذورۍ او د بیمارۍ نه باوجود هم دوی په یو اوږد سفر کولو د جمعې موز او د جمعتي کورونو کې به دوی شاملېدل. دې نه علاوه هم کله به چې څوک امیر دوی سره ملاقات راغله نو په هر ملاقات کې به د احمدیت د ترقۍ باره کې پوښتنه کول او د مشن هاوسونو چې هلته اوس نوي تعمیر کېږي لګیا د هغوی باره کې به خاص طور پوښتنه کوله. هر ملاقات کې به د امیر صاحب نه زما باره کې هم پوښتنه کول او ډېر به جذباتي شو. په 13 فروری کال 2014 ناڅاپه د دوی طبیعت خراب شو. هسپتال کې دوی داخل کړی شو. په 19 فروری سهار 5:30 بجې د 71 کال عمر کې دوی وفات شول. ان لله و ان الیه راجعون. هغوی غمزپلو کې خپلې کونډې نه علاوه یو زوی یو لور او 5 نرسان اوسې پرېښی دي. د دوی اهلیم د انتهایي درجې اخلاص لري. اخلاص سره په جمعاتي پروګرامونو کې شاملېږي او د ترجمې کار کوي. ډېره مددګاره ده. کروسر په غیارو کې ډېر معروف وو. د ډنمارک برقي میډیا کې چې د دوی باره کې کم اره راغلی دي نو هغه صدارنګ دي چې هینریک جینس صاحب دي. هغوی وایي چې کروس صاحب یو عظیم شخصیت وو چې نن زموږ تر منځ نشته. هغوی ته همیشه د عزت په نظر کتلی شوی دی. زموږ په شان ډیرو شاګردانو په زړونو کې د هغوی ډېر عزت دی. هغوی ډېر معزز و عظیم شخصیت وو. هغوی داسې شخصیت وو چې په کلاس کې به هم د هر چا خوښ وو. د کمال صاحب په شان زم نن د تعلیم شعبې سره تړون لرم او هغوی ما لپاره یوه نمونه وو. په علمي لحاظ هغوی په خپلو مضامینو عبور لري. څوک د هغې د ترلاسه کولو علم حاصل کی خو ډیر کم شمیر د هغو خلکو دی چې په دغه نقطه رسېدلی دي چې انسان د انسان ژوند نه د ژوندي پاتې کېدو راز ترلاسه کولی شي. بیا یوه میرمنه ده هغه وایي چې کمال کروس صاحب یو داسې استاد وو چې انسان هیرولی نه شي. مستر کینت صاحب وایي چې هغه یو داسې انسان وو چې زه ترې ډیر متاثر وم. یو ښه او متکی انسان. یو میرمنه مس انګریت وایي چې په کالج کې زما ډیر شاګردان داسې وو چې د سکول په زمانه کې د کمال کروس صاحب شاګردان وو. هغوی به د کمال کروس صاحب ذکر همیشه ډیر په عزت کولو. د مذهب په مضمون کې به د هغوی دا شاګردان د نورو نه ډیر مخکې وو. بهرحال همداسې نور هم ډیرې تبصیرې دي. بیا یو مسٹر مایکل دی هغوی وایي چې امید لرم چې د ډنمارک په ځمکه به څوک داسې وي چې هغه کارونه جاری وساتي چې کوم کروس صاحب د ډنمارک د ولس او د بارني ملکونو نه راغلي مسلمانانو ترمنځ د لارې هوارولو او د دوی ترمنځ د خبرو اترو فضا جوړولو لپاره شروع کړی وو. ډېر په افسوس موږ دا وایو چې زموږ د معاشرې ځینې خلک باهمي تعلقاتو له فروغ ورکولو په ځای اختلافاتو له وده ورکوي. خدای پاک دې د مرحوم درجات اوچت کړي، درجې زیاتې کړي د هغوی او د هغوی اهلیې او ماشومانو له صبر او همت او حوصله عطا کړي او همیشه د جماعت سره هغوی وابسته.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله ارحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ